افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو فایل د دې سات په خبرونه کوو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لږ تر لږه یولسو کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور دېرشو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د دو تنو مړي او نږدې شل تنه ټپیان وروړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن د پنجشنبه پورز د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال دفتر ویلي چې د جنوري په 12مه په یو لیک کې د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ګڼ شمېر هغو اسناد د ورسپارلو غوښتنه کړې وه چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر همدارنګه ویلي چې د مارچ په 3مه بیا ورڅخه د وتلو د ورته اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د مکال دفتر ویلي چې دغه اسناد له افغانستان د بایډن د ادارې د وتلو د بهیر په اړه د دې کمیټې د څېړنو لپاره ډېر مهم دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال مشر مکال خبرداری ورکړی چې تر نن پورې دغه اسناد ورونه سپارل شي د احضاریه حکم به صادر کړي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره په دې هېواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سیشن د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بند وبخی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سیشن د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه ولګول چې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو لپاره د تجهیزاتو په برابرولو تورن دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر له اف بی آی سره په همغږي دغه بندیزونه په ایران او ترکیه کې په څلورو شرکتونو او درې تنو لګولي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او د وسلو د پروګرامونو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو په پیرېدلو تورن دي. په دې ډله کې د ایران د دفاعي ټکنالوژي او ساينس څېړنیز مرکز هم شامل دی. امریکایي دفاعي چارواکي وایي ایران روسیې ته بي پیلوټه الوتکې ورکوي چې په اوکراین کې د ملکي وګړو او ملکي زیربناو پر ضد کارول شوې دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز دوه په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغو ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پرس اژانس ته پرون ویلي چې هدف دا دی چې له اتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مولا دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر معجا پریکړه بللې چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې خپل راتلونکي ته نهیلي کړي دي. یو شمیر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړې د ځنډېدو لپاره د طالبانو دا پریکړه غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته دي د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. دغو سازمانونو د طالبانو پر وړاندې د کوم اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیمه د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو وربیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وربیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د څه باندې یو میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نهیلي کړې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینې آزادي راډیو ته وویل
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې درې کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې دوه کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تیر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. یوناما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یوناما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نوري بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځین نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه ژوره اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. پرون سه شنبه د 1402 کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د باکیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې انکوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي د دې تړل کې دوستونه تر اوسه نه ده هواره شوې. په یلمه کې واز دومره ویل شوی چې تشبګم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوی چې ټول خون کې تدریسي او خدماتي پرسونل باید خزیوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې یا ښه چاپیریال چې له شریعت سره اړخ ولګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال ډیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی پوښتلې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډیدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
د همیشه د خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څو دغه کار مختبیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلاً، اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي، دوی خو چې وی چې موږ راځو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره خدای وای نو دغه خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پلانونه جوړ کړی او دغه خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کيده یا کوم سیستم خراب او یا دوی بيخي د پایله ټوشن شروع کول خو ټوشي صحیح روانو که چیرته خبره پدې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلن جنو ته غیز وخت ورکول او الکانو ته پسلي غرمه وخت ورکول دا شاین و چې د خپل ډیر کم وخت کول چې دغه بعد نمان سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی که او بیده
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایط و که ام خلق چه کولیشی هغو چه نوری پا کور ناست دی درس تنشید للی زدکل نشید ترلاسه کولی دوی کم کار کولیشی پا دی برخه که کنه
که چرته موږ تاسو راشو د عام خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي لارینونه د مختبا چوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یاغه کورنۍ چې تعلیم ته ډیر زیات درناوی لري تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وی یا مغه معلمینه چې په کورونو ناستې دي اکثره په کورونو کې مکتوبونه یا سنفونه را جوړ کړي دي او مسلین ورته راځي یا ماغه مسرین چې دوی په مکتوبونو کې درس ورکول او جنو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي دوی په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې تر موږ یو ورځم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو دا ځان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې مختار راسیګم موږ تاسو په ژوند کې راځي
د خزو د حقونو فعال دیوه پتنګوا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو ویلي چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه مرستو یا بشر دوستانه پلان د عملي کولو لپاره به سکال 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو ته التیاوي. ملګرو ملتونو له مرستندوی ادارو او هیوادونو غوښتي دي چې دغه پیسې ورته برابرې کړي. نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاشت 1.5 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله اړ دی ترڅو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 40 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د دوا اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د درې اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 40 میلیونه کسان ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر شپږ میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 500 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
بسیار مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار.
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېږدۍ لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، یې ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی وای دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبلیو ایف پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وارد مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 23 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 19 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته ولس کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي، د روانې میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12مه نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیرته لوبډلې ته راګرځېدلې. د یادې ادارې د خبر له مخې په دې ولس کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې تیرو سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه خستل شوی دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوی دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یوه اونۍ وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا پی ایس ایل کې ښې لوبې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلی مکوم بدی خبرونه کی نوروز والمنزو که ورت شاکر
نوروز جد سرنگواله پدی که ندیسی نوروز چی شنی بلکه پدی که دیسی افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پختو ادب دی غره لمن دی نوروز دی ذکر نه ډکه هم جالبه ده او هم دی نقد ور هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پونم د لاهو شعر.
ما شومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسی سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه
او امینا فنا هم شعر لري.
دسپرلین ره شمالا اوس بکلی شین جنت وی، اوس بکلی کی واده وی، هر سانگی ووی نوی گل دوزی جامی اغوستی.
پننگرهار کی نارنج گل مشاعره وشوه، په کندهار کې لوی ادبی غونډه تر سره شو، او په دې ادبی مجله کې بد ده هم وری چې د درانه استاد آصف سمیم ستاند غونډه جوړ شو. د مارچ 28 د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 28 د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته به راشو چې څه دی. د کوزې پښتونخوا د محقق کوثر خورګیاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم خورګیاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورس معناوي لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روچ دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په ایبستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبریک په تاریخ کې راغلی دی چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو به لاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهۍ کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوهې په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمنی چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پاچاهۍ کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهانه یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبی نه دی.
یو ډیره مهمه پوښتنه موږ د پاره همدا چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ غنی هغه ردوو هغه نه منو؟ کنه موږ هغه افغانستان موږ یو برخه دی، موږ د فرهنګ موږ زبه او دیو سنت په هیڅ نو د دې د نوروز اهمیت هم ده چې د افغانستان د هویت تجلیل دی، د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا موږ چې دا تجلیل یو د په مذهبي حساب نه کوو، دا دی او سنت په هسته طبعا په دې کې دغه د طبیعت منځنوم ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر منځنه ده، بلکې د یو تاریخ لري او یو ډیر قوي ریښه لري په افغاني فرهنګ کې.
شغلې زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري، فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، د دې چې په کوم ډول وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره موږ دغه سینه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت سوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت سوي شکل کې نه دی رارسېدلی، ځکه مسله عظمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل سوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کېږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکر سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین له راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. په ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شعرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. شاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلي د رنگینه او خوشبویه ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهار ستایلي.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شوا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
زی میندو تا واک ورکړو رازی میندو تا واک ورکړو زه خبرې مته میندو پاتلای کې د تریا کو پښنه راخت به د غنمو ژیر خایست ګلدوزی کیږي د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلمات پورته کیږي او کترو کې به وریا او دې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې پر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو پشنه راخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت د کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي راځئ میندو ته واک ورکړو
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي خویندو ته به وار ورکړو د تکړه شاعرې آمینې فنا شعر لرو
د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله راوړه حال زما د کلی حال زما د کلی خکلی د ها خکلی ها سپیڅلی راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی د بادام او د منو په سپینو ګلو د ویالو په غاړې غاړې سره سپین غاټول ګل شوی ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی هغه پوری ارغوان یې غوړېدلی د چارمغز پاڼې شنې شوي دنداسه چا ترې وهلې د سپرلي نری شماله د بابا له ګلخانې مې راته وایا رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي تندې نه دي سوځولي خېشاوه یې ورته کړې په غزلو پټه پو دی چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پرې وتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخ ته د حافظ غزل چا ټک نمه کړي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه موي اخی مړ دې رانه موي د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وی د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي د سپرلی نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستي دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی د میلمنو وي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به وشنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به وشنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي را شنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړ شوی ها د باغ کنج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې راکوله ټوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله سنرای باران بووری بسپرلی نرای شمالا مرغکی ببی خوشحالا سنرای باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا بچن چون با دنبی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی ده نرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون ده ستر و تازه بی تو اخلاسا ده جنت و دروازه بی تو اخلاسا ده جنت و دروازه بی
ل امینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شخص اړوي ادبي مجلې تراسته ولې وو. اخلي فنا له خو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوړه شعرونو د وی پانې لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانې ته د خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروس شکل جایزه اخیستې ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وري له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي او سشکل به هم 50 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پر استولي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر دا ووم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې ده چې تر څو دغه سوشل میډیا له لارې د فیسبوک له لارې او بعضې د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو تر څو وکولی شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټول
احمدی وی چې د ووم کتابتون لپاره پلسکونو کتابونه راغونډ کړی دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوع کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبل سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ به نوره هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړي دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره له خپل وخت مخکې وشوه. د کپ میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل توریزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وږمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینه او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل توریزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره وزي راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 1300 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاوره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا ولسی بڼه لري دا دغه مشاعره اوس د نیراز دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د میلې کلمه هم کارېږي. ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کجدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کے اوپی زندل وطن ساتو لجگرہ کی مہاجر نشما خط تجربہ شم خائنان می در کے اوپی زندل
او دکی دپیس مرو ڈاڈا و سیمو گھام در دنو دکی دپیس مرو ڈاڈا و سیمو گھام در دنو نور گار خوار تور پنجابیان سگنل
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور ما اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دی بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دادی بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رادیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یوه کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کافی نه یې.
د نجیب الله مل ترنمو په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسره وی لیکوال، څېړونکی او نقاد محمد آصف صمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعاله شو او د استاد صمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاینده غونډه د ده په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات او کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کله مو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي؟
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خو له موږ سره فکر له ډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت موږ دې غونډې ته کار وکړ. د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کافلام و هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و. هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ستاسو په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی و. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومې خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوای دا وویل چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلی و. نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ ته نه کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وې دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دې ته و چې راتلونکې ناسته کې به یو ښایسته لکه راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جناب صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر چې شته، زموږ د پنځون هدف داره چې دا له منځه ویسي، او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به یې منځي، په تړاو به یې غونډې برابروي، او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګي دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګیزه او روحي اخلي.
له ښاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه په روسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه شکل ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د ده په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
دل مودی آتنا نوروز د سحر بادا.